السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد خبریالانو ته ویلي چې سیلابونو په خوښۍ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. نوموړي ویلي چې دغلته شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یعنی ویجاړ شوي دي او زرګونه جریبه ځمکه هم خرابه شوې ده. د پټکو 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د سیلابونو راپورونه راغلي چې جزئیات په دې خبرونه کې اوري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنچیر او اندرابونو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤول ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤول ګماري. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال وو او د طالبانو په لیکو کې د یو جنگي قومندان په توګه مشهور دی. طالبانو وروسته تر دې نوموړی په دې دند وګماري چې پنچیر او اندراب لپاره د مقاومت په نوم جبهه ادا کړي چې دغلته یې څلوېښت وسلوال طالبان اسیران کړي او بیرته یې خوشي کړي دي. طالبانو بیا هغه مهال د دغه ادعا په اړه څه ونه ویل، خو وروسته بیا وویل چې په پنچیر او اندراب کې د دوی کسان نه دي نیول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 21 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو کسانو ته رسیدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلاب ځپلو لپاره په استرالیا کې د مرستو راټولولو خبر ورکړی دی. قیس احمد په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي د اګست په 22مه استرالیا ته ځي او هلته سیلاب ځپلو افغانانو ته د مرستو خیمه دروي. د نوموړي ویلي چې دا خیمه به د اګست تر 28مې ولاړوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوترچ په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز ملګرو ملتونو څارونکو د تور سمندرګي لاره په بیړیو کې د اوکراین غلدانو په لیک څارنه کوي. نوموړي د دې ګام هرکلی کړی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري مجله کې اوري. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. لوګر کې د سرې میاشتې ویان وایي
په سیمه کې د لوګر د یو ادارې مسؤول او خپله والي سیلانو ته ځانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي دغه زیانمن شو کورونو استبا
کومک. افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوې.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي شاید موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیتګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګ ولایت فرهنګیان بیا د تاریخي ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دوه لسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او کوم ډیر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په دې هره چې نیکمرغه ورځ متیره کړی وي. دغه خبري مجله د سار موضوع ته راځو. په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیا هم سیلاونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو تر اوسه په ټول افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي شریکې کړي، خو وروستیو سیلابونو د نورو ولسوالیو او ولایتونو په څیر د لوګر خوښۍ ولسوالۍ ډېره زیانمنه کړې ده. دا چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو وضعیت څه ډول دی او نن یې چارواکو په اړه څه ویلي تفصیل یې په دې راپور کې و.
د سیلابونو له امله د خپل کور د ویجاړېدو او بد وضعیت کیسه کوي. د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي نجیب وایي سیلابونو یې ټوله هستي له منځه وړي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شول، خوشي از طرف تپه ته اوت،
خلک تباه شول، خوښۍ کې زخت زیات، سیلاب راغلی، هر څه له منځه ولاړل. زمکی کورونا تخریب شول. بارانونه هم شدیدن دوام لري.
بارانم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشه.
نکته شل کسان شهیدان شوی چه دو تن ماشومان دی او دو میرمن هم پا مرو شویو که شامل دی. شاوخوا 3000 کرونا پا بش پریا هم قسمی دول تخریب شوی. زرگون جریبه کرینیز از مکه هم بیجاره شوی او تقریبا 2000 ساروی هم وجل شوی دی.
طبیعی پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او دوی هڅه کوي مرستې ورسوي.
کورنوا بیزای سوی دی او موږ کوشش وکړی چې د هلیکاپټر د لارې څخه ماشام مو د کورونا د خلک وژغورو. الحمدلله هغه وژغورو سوله بل سایت انتقال سوله چې سلافات او چې هغه وس خالیږي غواړو چلته د یو کمپ ترتیب کو.
که هم ښاغلی مسلم وویل چې هیڅوک په دې پیښو کې نه دی وزل سوی خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وزل سوی دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو سمی الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نه پاره پورې یا 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوی چې دا مړه دي او زخمیان هم دغه داوی واچو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خپل رسنیو ته سیلابونو لامله د وزل سوی او ماشومان او زړه بوګنونکو عکسونه زیات لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د خواخوږی پیغامونه خبر کړي دي. اخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړه چې سیلابونو د دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونه، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونه تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 14 ولایتونو څخه 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
واموریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونو خلک زیانمن کړي. تر ټولو ډیر زیان د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتی. هلته خبره شوې انزورونه ښیي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ څو کلی چې په درې کې پراته دي په سیلونو کې ډوب شوي دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو لخوا د سرې میاشتې له ویان خانولي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د لوګر کومه سیمه وروستیو سیلابونو ډیره زیانمنه کړې.
په لوګر کې خوخی ولسوالۍ شاوخوا سیمونږ تللي لو 500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزي سي دي دغه ورته دومره نورم خراب شوي دي. په لوګر ولایت د افغاني سیمې کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي خپله دغه د سیمې زیانمن شوو کورونو وګړي چې
خوخی ولسوالی او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلاونه راتلل. دغه پرونی یا د تیرې شپې سیلاو ولې دومره خطرناک سو؟
د څه ویلې کوم چې تیر ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلې دي او خپله تیز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمه کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ او مرکز په عالم کې په سارت په کلي کې محمد اوی ولسوالۍ عبارت کې ډېر ابتدایي معلومات د خپلو رضاکارانو نه اخیستلی وه. ډېر تلفات یې اړولي.
ډېر کورونه تاسو وویل چې وران سوي دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ځای سوي دي، د خټو د اوبو لاندې سوي دي. سره میاست څه پلان لري چې دغو خلکو سره په راتلونکي کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغواړي یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه خپل د افغانستان ټولنې عمومي ریاست خبر ورکړه او یو سره دا ټول جزئیات شریک کړل. ان شاء الله پاینده کې خپل د مرکز او کوم کوونه دي مرکز بره دي او ټول وزارتونه مرکز وخت وخت ورتن او مرکز ته هڅه کوي عمومي رئیس جناب ما دي افغانستان نشن عمومي پرسته مولته مجول حق خالص نو خپل معلومات وخت او ټول معلومات نظام سره وخت او ان شاء الله په خوخي ولسپري او لوګر ته جنمشه او کورونو استعمال مرکز
امازل صاحب ورستی پختنه نړیواله مؤسسه د ملګرو ملتونو مؤسسه درغلی سیمته هلی ځلې کوي
په سیمه کې د لوګر د سیخو ادارې مسول او خپلوالي سلانو سپېڅلې ځانونه رسولي دي او خپل هڅه کوي نور خیریه بنسټونه هم شاید تاسو ته راځي او خپل د ځان من شو کورونو استبا او کومک
په لوګر کې د سری میاشتې ویان خانولی احمد زای و چې آزادۍ رادیو سره غږیده د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږي خو تر لاندې خبرتیا ورست
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو
له جنوبی ولایت روزګان نه هم د سیلابونو تازه راپورونه را رسیدلی دي. د غلطه چارواکي وای چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر د سر او زیان د سر او مال زیان اړولای دی. د سر د زیان په اړه تر اوسه کره معلومات نشته خو یوازې د څو کسانو د ټپي کېدو ویل شوی خو د مالی زیان په اړه ویل کېږي چې دغه سیلابونو لسګونه کورونه وران کړي دي او دغه راځي ډیره کرنیز ځمکه نړولې ده. دا چې جزئیات څه دي تفصیل به زموږ د خبريال پراپور کې وورو.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلې دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان په هنیار نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ شار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونو 150 کورونه او په خاص روزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونو تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپران په سیمه کې 100 کورونه په مکمل توګه تخریب کړي او نړولې دي. همدغه رنګم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلی کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولې دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمل توګه تخریب کړي او نړولې دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 150 کورونه په مکمل توګه تخریب کړي او نړولې دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه نړولي خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان اوردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې د غلطه کې رش پاسې لابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولې دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپولا راید نن آزادۍ راډیو ته ویل چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سیدآباد د مرداد او چاکول سوالي کې راوتلې دي چې یو کاسټه پکړې دي. نو موړی وای په چاکول سوالي کې 40 کورونه، په سیدآباد کې 15 کورونه او په د مرداد ولسوالي کې 12 کورونه تخریب کړې دي. او دغه راز د نرخ ولسوالي په ګډون په یادو ولسوالي کې سلګونه جریبم ځکه هم تخریب کړی دی.
پیغا میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د امیرداد ولسوالۍ، چاک ولسوالۍ، سیدآباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې وې چې په هغه کې د امیرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړی دی. په چاک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړی دي. 15 کورونه شاوخوا هغه په سیدآباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوی دی. فصلونه حاصلات مکه ده بیخي ډیر تخریب کړی دی. کندار عمومي لاره بنده وه چې نن سهار خلاص شوله.
د په داسیال کې د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو لکه لوګر، غزنی، ننګرهار او د غراز نورستان څخه هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول شوی دي چې پر مهال خلکو ته ګاڼ مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
وسم د افغان محصلانو یو وستون ځای یو شمیر افغان محصلین چې په بیلا بیلو برخو کې د هند بورسی لري وایي د سیاسي بدلونونو له امله زکړه ترې پات دي. یو شمیر نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې وي هم د هند ویزو په تمه دي او وایي چې د ویزو د نتر لاسکولو لپاره یې ځکړې پاتې دي. اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته په افغانستان کې بیرته خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین ترې د ویزو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. د وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی، چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
سقوط یو ونی مخکی افغانستان ته راغلیم. د همغه ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوي. هغه ورځې وروسته موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
تحصیل مو قرباني سیاستونو
شو. اسحاق صفای بیا د هند ګوا پوهنتون محصل دی چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتون فارغ شوي، خدای د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. د 2000 یا تقریبا 2500 شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفین چې هغه حالته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحید الله ستانکزای چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل.
څو ځلې بنګا سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې مونږ ته دواره ویزې راکړي، چې مونږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي تر رسیدلي دي تر څو هغه مونږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1950 نویم کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
اوس هم د سیمې یو موضوع. البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون شنبه په یو اعلامیه کې ویلي، دغو کسانو هڅه کوله چې د دې هیواد په مرکز کې یو نظامی کارخانې ته ننوځي. البانیا د ناټو په چوکاټ کې هغه هیواد دی چې په اوکراین د روسیې جګړه هم غندلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیری هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانه د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بی حسه کوونکې سپری وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ام زی څلیرویشت، یو روسي ښځه اس ټي درودیرش او یو اوکراینی سړی اف ای پنځویشت یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیس ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانه په 1918 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1919 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته د کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 10 ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراین د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او همدارز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې با وړاندې واوري چې د افغانستان د قابلیت د ټولنې یو شمیر غړي اندېښمن دي چې ممکن افغانستان په نږدې راتلونکو کې د قابلیت له کمښت سره مخامخ شي. خو سرازودې ته چې په میدان وردګو کې شپږ او یا تاریخي سیمې چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره هم سب دي د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې دغلته دغه خطر شته، خو وایي دوی لوړاندې لاس په کار شوي او پر داسې پلانونو لګیا دي چې له مخې دغه سیمې وژغوري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر پرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل شوي دي. پرهنګ پال او خبریال حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېری داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې د غلطګۍ د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوي دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري. د هغو لپاره هم د رغیدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچيري دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سپیولا راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دي راجستر دي. دغه سربیره دغه د لغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی د ځمکې لاندې تقریبا اوه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیری قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. غوی موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي. هدا اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي خو بیرون چې څه جوړ شي خلک به راضي سایل ته د سیلانانو لپاره دی یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلیت د روزل کېدو لپاره په اولاد د میندو مرینې خورا کم شوی وي، خو اوس یو اربیا داسې اندېښنې شته چې د زیګون پر مهال د ماین دومرینې ډېرې شوې. که څه هم په دې اړه ښکاره ارقام نشته، خو روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنای شي، ځکه چې طالبان د دوی په ټکو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار اسمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړې هیلۍ غرشین پوښتلې ده.
د کومه سرویچ په 2000 کال کې شوی و د مین دومړي ناش پک سواته دیش په یو سل زره او ژوندې ولادتونو کې و چې دا په ټول افغانستان کې دا سرویچ و. یو موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لري پرتی سیمې دي، لري سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا نه هدیش زره قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو، منګه په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لري چې د هر ولایت لپاره هغه څلور دیش ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د دولسم صنف فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېدی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیت پانځه د طب پانځي سره لرو چې د قابلیت پانځه دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات علي ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت دغه لرو د برخې لرو.
هلی غرشین و چې له ازادي رادیو سره یې د نرس قابلو د کموالی او په دې اړه د شتاندېښنو په اړه خبرې کولې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په خبرونو او راپورونو نظر راته راکړئ، موږ به تاسو ته نظرونه خبرو. اوس هم ور رسیږي د همداسې زینو پیغامونو خبرېدو ته، وروسته بیا دری خبری مجله له یاد ما باسي.
زه به هوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ در سره په تماس کې. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارات له غړو څخه هیله کیږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډیره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډیر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بېخي کومک او مرسته نه ده شوې. د چا کورونه ګډ کو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره شوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه وو چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو د سیلاب ځپلو د ستیاله بیا کومک کوو.
بل السلام علیکم ورور جانه، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي. او موږ ته باید چې د دولتي مرکز نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات باید چې حل شي. مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده وروره.
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا وروره ډېره وچه ده. په 300-400 متره خلک ګرمې وي. یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولې غم جوړ خړسی.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمین کې دغه سرکونه تخریب شوي دي. د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.